دا مهم خبرونو سر ټکو ده.
د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان مشران له افغانستانه د پوځیانو په وتلو، په ټولیز امنیت، سایبري ګواښونو، له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د سرمشریزي په لومړنۍ حاشیې بحث کې وویل چې ناتو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دورځنیو خبرو کوربه دی. د سولې سیمه ییز انسټیټیوټ لخوا دې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نشي کېدای. پخوانی جهادي قومندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د ښاغلي وقات زوی صهیب وقات دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. د صهیب خبره محمد امین وقات له 2 کلونو راهیسې له بیلابیلو ناروغیو کړېده او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهارشنبې دوام وکړي. په افغانستان کې نن د غبرګولي 24مه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کېږي، خو افغانان له 2 لسیزو راهیسې د غبرګولي 24مه دا ورځ لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. په لندن کې د چین سفارت د جیو یا د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکار لاسوهنه او د دوی داکاري سیاسي جالکاری بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شنجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص پر ریکارډ باندې تورن شو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوري نن د جون 14مه د وینې د ورکړې نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د وینې ورکولو د فرهنګ د ترویج لپاره نومول شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې لا 10,000 یونټو زیاته وینا رضاکارانو لخوا دغلته اړو ناروغانو او ټپیانو ته اهدا شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
افغانستان کې د ډیرو چاودنو، انتحاري بریدونو او جګړو لامل هر ورځ لږونه کسان وشل کیږي. له داشان پی خو وروسته ډیر سلوینې ته اړتیا پیدا کیږي او په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرتیا خپریږي. بیا یو شمیر مدني فعالان روغتونونو او د وینې بانک ته ځي او هلته د ټپیانو ته وینه ورکوي. مدني فعال خیبر صفای چې د وینې د ورکړې د 2 ګروپونو غړی دی، ازادي راډیو ته ویل د اړتیا پر مهال د دغو ګروپونو غړي په داو طلب ډول ځي او اړمنو ته وینه ورکوي.
خپل دغه قربانیان ته ځان قربانیان ته وینه وهدا کوو چې مرکزي شفاخانو ته هغوی ته وینه ورکوو، یا مثلا یو ګوګل ته تللي وو مزار ته کوم اردوي شاهین ته هلته وینه ورکوله، او دغه کله چې سرباز ورځي هر کال تشلیلیږي نه هم د کف مونږ زور هغوی تشویق لپاره بعد خلک ډېر کارونه کوي تشویقي، او مونږ خپل وینه هغوی ته ادا کوو چې هغوی سره هم تشویق وي، هم هغوی سره خبرې کوو، وینه ورته ادا کوو.
د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ ناروغانو ته هم لکه څوک چې په سرطان او یا نور ناروغۍ واختوي او د وینې اړتیا ورته وي دوی وینه ورکوي. دا ښکاري چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د ځوانانو ترمنځ د وینې د ورکړې فرهنګ بس ډیر ښه شوی دی. په ورسي اقدام کې اوشمیر ځوانان د ساور میاشتې په 13 نیټه په ډلیز ډول د ټپیانو د درملنې روغتونونو ته ولاړل او د سید الشهدا د خوانځي ټپیانو ته وینه ورکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې د وینې د بانکونو لخوا 2,500 یونټه وینه راټوله شوې چې له دې وینې 8,909 یونټه په رضاکارانه ډول د خلکو لخوا ورکړل شوې ده. د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معمولا خونهایی که بر اساس کمپاین جمهوری خون و یا به شکل رضا
معمولا هغه وینه چې د ډلیز کمپاین په ترس کې یا هم په انفرادي ډول د رضاکارانو لخوا د وینې په بانکونو کې راټولېږي د 14 دونو قربانیانو او هغه ناروغان ته ورکول کیږي چې جراحي شي بي
معمولا خونها در رو قسمت استفاده میشه.
خود امیر روغتیا وزارت مسئولین په وینا په دې ورستیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو له امله د وینې ورکړې بهیر یو څه پیکه شوی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تېر یو کال کې د افغانستان د وینې مرکزي بانک 218 ځلې د وینې د ورکړې لپاره کمپاینونه وکړل. د بودیجې کمښت په ملي او روزنیز پروګرامونو کې د وینې د بانک نه ګډون، د کارکوونکو کمښت، د تجهیزاتو کمښت او د کورونا ویروس خپرېدل په دې ورستیو کې د افغانستان د وینې د مرکزي بانک عمده ستونزې ګڼل شوې دي. د وینې د ورکړې د کمپاینونو ډیرول په ولایتونو کې د وینې د بانکونو د کارکوونکو د وړتیاو لوړول، د هیواد په کچه د وینې د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول، په مختلفو تجهیزاتو د وینې د بانکونو سمبالول په دې برخه کې د امر روغتیا وزارت پروګرامونه دي. د طبي سرنو او ډاکټرانو د سپارښتنو پر بنسټ د وینې ورکړه په بدن کې د وینې جوړونې سیستم پیاوړی کوي، ځیګر سره د وینې د تصفیه په برخه کې مرسته کوي، د لوړ فشار او وینې د کلسترول مخه نیسي او د غشان د سالنډۍ د ناروغۍ مخنیوی کوي. د امیر روغتیا وزارت په پام کې لري چې د جون 14 د وینې د ورکړې نړیوالې ورځې د دغې ورځې د نړیوال شعار د وینې په ورکړې سره نړۍ په یو امن کور بدل کړي لمانځنه وکړي. دا ورځ د عالم او څېړونکي کارل لینس جنر د زیږون له ورځې سره برابره ده. هغه چې د لومړي ځل لپاره د وینې ګروپونه یا ای بی او سیستم کشف کړ.
دوستانو د خبرونې پاتې برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، اساسي او بشري حقوقونه او د سپورت له میدانه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د جون و منیټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې 40% خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اړه خبرې وکړو. له موږ سره په خبرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر بسم الله عنایت دی.
متاسفانه وایم چې د تغذیه حالت خنه ده، د خارجي خواړه ته روان ده او رقم د شوي تغذیه د وخت په تیریدو سره مخ په زیاتېدو دي. البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي، موږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,000 ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2020 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومانو نجات ماشومان دي چې سکل بازاريوي کې دي شهید خواځو کې باندې اختکی له څلور ډیر ولایتونه وی ولایت هغه ولایت دي چې غزي حالت استراحي حالت یعنی مرزي حالت کې قرار لري. از دې وی ولایت وګړي خوشن ماشومان باندې عاجلو بشري مرستو تاړه لري. البته دا خراب حالت د غزي په ټولنه کې خپل عوامل لري. هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده، نور اسباب به هم لکه وچکالی سکالی ډیر زیات ولایت د وچکالی تهدید کړی دي، جنگی حالات دي چې تاسو په جریان کې اسې اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي، د خلکو لاسرسی صحیح خدمات او تغذیه حالات خدمات کمیږي، فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو بل سره کومک کوي. غذایی امنیت نشتون یا فود انسیکیورټی دا یو مهم سبب ده. تاسو خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي. همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو یا د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي هغه پروګرام هم ټکرې شوی و. نو دا ټول هغه اسباب دي چې د دې سره مرسته کوي چې د تغذیه حالت د دې په ځای چې خوالي تلاش دي مخ په خرابېدو ده.
د عامه روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب څه دي؟
پروګرامونه چې د ماشومانو د تغذیه حالت په باره کې لرو، د عامه روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په حق باندې پلی کیږي، او بل هغه پروګرامونه دي چې یو ماشوم په خوارځواکي باندې اخته کیږي سوی تغذیه کیږي نو هغه اړوند روغتیایي مراکزو ته راوړل کیږي او د هغو درملنه کیږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. له دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویټامین ای د مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي یا د وړو غذایي موادو د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږو میاشتو نه تر پنځه کلنۍ پورې عمر لري هغو ته ویټامین ای ورکول کیږي. او ورسره په څنګ کې په کال کې دوه ځلې دوه کمپاینه د ډیوارمنګ یا د کولمو د چونجو کمپاین ترسره کیږي چې هغه هم بالاخره ماشومانو د کمخونی په مخنیوي کې مهم رول لري. د میندو د او د نجونو د خوارځواکي د مخنیوي په خاطر باندې خصوصا د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې موږ په مکتبونو کې د اوسپنې او د فولیک اسید د ګولیو د ورکړې پروګرام لرو چې له پنځه ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د خویندې په هفته کې یو تابلیت اخلي چې موږ د ویبس پروګرام ورته وایو. نو دا قیوي اړخ شو. له دې سره په څنګ کې د کورونا مهم پیغامونه هم د دې تغذیې د پیغامونو سره یو ځای کورنۍ ته ویل کیږي. البته د تغذیې درملنې پروګرامونه په اکثرو روغتیایي مراکزو کې موږ داسې توکي لرو چې هغه شدید خوارځواکو لپاره بیل توکي دي، غذایي توکي دي چې درملنې کیږي. او ورسره په څنګ کې هغه ماشومان چې هغه شدید خوارځواک وي ورسره اختلاطات هم ولري، هغه نو په شفخانو کې بیا هغه داخل بستر نور خدمات دي. او هغه ماشومان هغه چې هغه متوسطه شوي تغذیې باندې اخته وي د هغو لپاره هم په روغتیایي مراکزو کې د درملنې نور په غذایي توکي دي.
کوم کارونه چې تاسو یاد کړل چې سوی تغذیه ماشومانو ته به کیږي، آیا د قرنطین په دوره کې دوام لري؟
مهم سوال دی. د قرنطین په جریان کې هم دا خدمات ادامه لري ولی په کم تغییر سره. د قرنطین او د کورونا نه مخکې به موږ مثلا شدید خوارځواک ماشوم ته د اړوند روغتیایي مراکزو لخوا نه هفتوار راشن ورکول کېده، هفتوار به ماشومان راوړل کېدل، یغو قد وزن بکیده او بیا به مواد ورته ورته. ولی د کورونا پر اتاک سره په دې کې تغییرات راغلي دي. البته تغییرات هغه هفتوار راشنونه موږ په دوه هفتو بدل کړی دي. او هغه چې مثلا هر دوه هفتو ورکول کی هغه میاشتنی ډول ورکول کی، یو له دې سره په څنګ کې په داخلي بستر کې لکه ما چې ویل چې اختلاط کی مریضان چې داخلي بستر کې یغو لپاره هم خدمات شته. البته تغییرات دا دي چې موږ هلته د بسترو کومنس کې هغه فاصله ایجاد کړې ده ترڅو د کورونا د انتقال هغه یره هم کم شي. له دې سره په څنګ کې تیار ټیمونه هم شته دي، هغه منطقو او هغو وګړو ته چې د سخت جغرافیا له وجې نه د روغتیایي مراکز ته لاسرسی کم وي، نو د تیارو ټیمونو یا د موبایل ټیمونو له لارې هم خلکو ته د تغذیې خدمات د صحي روغتیایي یا صحي خدمات سره په څنګ کې عرضه کیږي.
هغه کورنۍ چې له سي مرکزونو څخه لري دي، هغوی ته به د تاسو لارښوونه څه وي؟ څه ډول خواړه خپل وخوري او ماشومانو ته ورکړي ترڅو په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته نشي؟
البته معزز کورنۍ ته مهم پیغامونه زموږ دا دي چې اول باید د کورونا د مخنیوي ټول هغه کړنې باید په نظر کې ونیسي، لکه حفظ الصحه، د ماسک استفاده، د فاصله، او د لاسونو وینځل پکې ډېر مهم دي. له دې سره په څنګ کې میندې باید مور شیدو ته ادامه ورکړي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه کم عمر لري. که څه هم یو مور په کورونا باندې هم اخته وي، ولی د ماسک په استفادې سره د توشي او ترنجي په وخت کې بل خوا ته په مخ اړولو سره باید خپلې شیدې ماشوم ته ادامه ورکړي. او کوم ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو نه لوړ وي، هغه د مور په شیدو باندې د هغو ضرورتونه نه پوره کیږي، نو هغو ته باید اضافي یا متمم غذا شروع شي. متمم غذا باید متنوع وي، یعنی هر رقم خوراکونه، خصوصا سبزیجات. د زموږ په ملک کې سبزیجات مختلف سبزیجات دي، ټول سبزیجات واړه غذایي مواد لري. نو میندې کولی شي د سبزیجاتو له مخلوطولو نه ښه خوراکي غذا ماشوم ته تیاره کړي، چې په دې کې باید د ماشوم عمر ته په کتو سره درې ټکي ډېر مهم دي. اول دا چې فریکوینسي یا تکرار، چې مثلا یو ماشوم لکه د کاهلانو په شان باندې لکه درې وخته غذا ته نه، بلکې تکرار یې باید زیات وي، څلور وخته، پنځه وخته باید ماشوم ته غذا ورکړل شي. دوم مهم خبره دا ده چې ماشوم ته همیشه یو رقم غذا باید ورنه کړل شي، تنوع پکې راولي. او په یو وخت غذا کې باید حد اقل د درې ګروپونو د غذایی موادو یا څلورو ګروپونو باید یو وخت غذایی رژیم کې ماشوم ته تیار شي. او اخیری خبره ده ماشوم ته قوام، بعضې ماشومان چې هغه عمر یې کم وي اته اووه میاشتې وي هغه بیا سخت خوراکي مواد نشي ژولی، د ژولو توانایي نه لري، نو باید نرم خوراکي مواد ور تیار شي. د دې سره په څنګ کې مهم توصیه دا ده چې میندې باید په میاشت کې یو ځل د قد وزن د اندازه کولو په خاطر باندې باید کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو لازم مشورې د تغذیې د مشاورې لخوا میندو ته هم ورکړل شي او د ماشومانو تغذیې حالت هم وارزول شي. د دې سره په څنګ کې د مور د غذایي حالت ډېر زیات مهم دی د ماشومانو د غذایي حالت لپاره، ځکه که چېرته یو مور ښه غذایي حالت یې سم وي نو هغه به د یو ویل نرش یا د ښه غذایي حالت لرونکی ماشوم لرونکی وي. نو هیره دې نه وي چې میندې باید خپل غذایي حالت ته هم خاصه توجه وکړي، متنوع غذا له سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي. لکه سبزیجات موږ ورته اشاره کولی شو، پالک ده او کرم ده او کدو ده مثلا ګلپي، دا ټول هغه غذایي مواد دي چې زموږ متاسفانه ټولنه غذایي ارزش په سترګه ورته نه ګوري، ولې ډېر زیات غذایي ارزش لري. او اخیری خبره مې دا ده چې نجونې چې په مکتبونو کې ورته د اوسپنې او فوریک اسید ګولۍ ورته ورکول کېږي، هغه یې هېرې نه کړي، په هفته کې یوه ګولۍ باید واخلي تر څو د کمخونۍ نه مخنیوی وشي.
قدرمنو دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسېږي. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبو له میدان یو بل یونی خبرونه ته هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د لوبو له میدان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ولی افغان کرکټ بورډ د شپږیزه لیگ ترنه معلومی نیټه وزنده. د آزاد مبارزو یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وختونو د سهارنی ورزش په اړه به هم معلومات درکړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د کورونا لامل په شپږ ولایتونو کې د فوټبال سیالۍ وسنټې دي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې د فوټبال دغه سیالۍ په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز کې ترسره شي. خو ښاغلی مشهوف ویل چې د امیر روغتیا وزارت د پریکړې پر بنسټ د لوبې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې دي. فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ د کورونا ویروس د نیوی لپاره سنډیدلی او پاتینور فدراسیونونه له امیر روغتیا وزارت سره په همغږي کولای شي چې خپل فعالیتونه وغځوي. ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د جون په 15مه نیټه افغان لوبډله د هند د فوټبال ملي لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې دوه د یو په وړاندې عمان څخه ماتې خوړلې ده. د دغې لوبې په لومړي پړاو کې افغان لوبډله له عمان سره یو یو مساوي و، خو په دوهم پړاو کې د عمان لوبډلې دوه ګول ترسره کړ او له افغان لوبډلې مخکښه شوه. افغان لوبډله ونه توانېده چې دوهم ګول ترسره کړي او لوبه دوه د یو په وړاندې وبایلله. د لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې په موخه پیل شوې دي. او سریلانکا کرکټ بورډ د سوداګریز لیگ لانکا دویم پړاو د ځنډیدو راپورونه رد کړل. دا لیگ به د جولای له 1 د اګست تر 22 نیټې پورې ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د دغه لیگ د لغوه کېدو یا ځنډیدو خبرونه رد کړل او ویل چې دوی د ټاکل شوي پلان سره سم دا لیگ ترسره کوي. په سریلانکا کې د کورونا ویروس پیښې زیاتې دي او اندېښنې موجودې وې چې دا لیگ به وځنډیږي. د کورونا له ویرې په یاد هېواد کې د می میاشتې راهیسې د تګ راتګ بندیزونه لګېدلې دي. د یادونې د شتیر کال د سریلانکا کرکټ بورډ د لنکا سوداګریز لیگ سیالۍ لومړی پړاو ترسره کړ چې د نورو لوبغاړو ترڅنګ به کې افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزه کرکټ لیگ چې ټاکل شوی و په روانه میلادي میاشت کې جوړ شي د کورونا وایرس له امله تر نامعلومی مودې ځنډولی دی. د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې. هوتک صاحب ډیره مننه که په پیل کې په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د تمریناتي کمپ په اړه باندې معلومات راکړي. څومره لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده او د دې تمریناتي کمپ هدف څه دی؟
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان دیرش لوبغاړو ته په کابل کرکټ لوبغالي کې تمریناتي کمپ پیل شوی چې دا تمریناتي کمپ به په بیلابیلو برخو کې وي او پینځلس ورځې به دوام وکړي. د ویل ده چې په دې تمریناتي کمپ کې پنځه هغه لوبغاړي هم شامل دي تر څو هغوی په خپلو مهارتونو کې ښه والی رامنځته کړي چې ټیلن هند څخه راوستل شوي دي، یعنې د چټکو توپ اچونکو له ډلې څخه راغلي دي. له دې سره څنګ کې تاسو ته ویلی شم چې د دغه تمریناتي کمپ موخه راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره چمتووالی ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي کې د نورو هیوادونو تر څنګ له پاکستان سره هم درې نړیوالې سیالۍ لري چې دا د او ډی آی سوپر لیګ لوبې دي او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به د افغانستان او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ ترسره شي.
هوتک صاحب که د شپږیزې په اړه راته ووایست، سره له دې چې کرکټ بورډ لامل کرونا وایرس یاد کړی، خو ویل کېږي چې دا لیک د هنرانو یا هم د هغه شرکتونو چې باید لوبډلې اخیستی وي د هغوی د نه موجودیت له امله ځنډیدلی.
شپږیزه کرکټ لیګ د نامعلوم وخت لپاره د کرونا وایرس له امله ځنډیدلی دی. چې کله هم حالات نورمال شول، د عامې روغتیا وزارت سره په مشورې به د افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو نیټه له خپل هیوادوالو سره شریکه کړي. د ویل ده چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې کومه بله ستونزه موجوده نه وه، یوازې ستونزه چې ده همدا ده چې د کرونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره روان ده او له هغې امله دا لوبې ځنډیدلې دي. د کور دننه هم زموږ ډېری لوبې د کرونا وایرس له امله ځنډول شوې دي، او چې کله هم وضعیت نورمال شي د افغانستان کرکټ بورډ به د کلنی پلان له مخې خپل کورنۍ سیالۍ یو ځل بیا پیل کړي.
ډیره مننه د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګرانغه کاموال ابراهيم خیل ما د ننګرهار ولایت، تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې. د استاد خیبر عمر خیل شاګر پاتې سوی ما په کابل کې. په مختلفو رشتو کې مې تمرینات کړي دي، په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړي دي، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گرفلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم ای رشتہ کې لوبېږم. درې کال کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم. د فری فایټ فدراسیون مسؤولی ما په دې زون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیواله اکیډمي می جوړ کړل. په دلته په دې کې درې سو ورزشکاران همدا مهال بوخت دي خپل ورزشونو مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نه شروع تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مشارک کړی ده، چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیستی، همدا مهال عصري امزه اخلم. او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند 15 ولایتونو ترمنځ کې خودل سو کمربند ما واخیسته. بارانه لوبی می په پاکستان واد کی چمپینشپ باندې هغه مسابقات وکړو چې کمربند ما وخت سه سپی ولاسخه. یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزش خیر رزمی اې دی مسول هم زما په ننګرهار ولایت کې، او بیا هم خپل لوړ زده کړې په تقوا پونتون کې چې همدا محل نوې د تقوا پونتون څخه فارغ سومه. خپل لوړ زده کړې مې هم خلاصې کړې، غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام ده، کوشش دې وکړي چې د نشې توکو څخه ځان وساتي او د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي. او همنن سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته، ټولو ورونو ته ورسي، او خپل د ورزش ترڅنګ دی د تعلیم لړۍ دته دې هم دوام ورکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی ګرانغه کاموالو، آیا پوهیږي چې سهارنۍ ورزش مو بدن ته څومره مهم دی؟ نن ورځ ډیره خلک د وخت څخه د خې ګټه اخیستنې په لټه کې دي تر څو له کم وخت څخه ډیره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمیر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لري کول دي، مګر د ډیرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لري کولو لپاره غوره وخت کوم دی؟ په یو مطلب کې اورو،
یو وسړنه چې په دې ورستیو کې تر سره شوی سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځولو لپاره د انرژي کچا لوړوي. بل لامل چې سهارنی ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي دا دی چې بدن اړ کېږي ذخیره شوی توکو او غوړو څخه د بدن د انرژي د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي چې دا کړنه په خپله د تازه ترلاسه شوي خوړو څخه د انرژي د مصرف لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې چې په 2010 میلادي کال کې ترسره شوه 28 سلنه نارینه د شپږو اونیو لپاره یو خوړنیز رژیم په پروګرام کې چې د 10 سلنه کالوري او 500 وازده د پخوا څخه درلودونکي و ګډون وکړ. یوې ډلې چې یوازې خوړنیز رژیم ترلاسه کوه او بلې ډلې د خوړنیز رژیم تر څنګ ورزش هم ترسره کوه. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو ویشل شوې وه. نیمې ډلې سهار په نهار ورزش ترسره کوه، دوهمې ډلې بیا له کاربوهایډریټ څخه بډایه خوړلو وروسته ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا هم دا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د سړینې د وخت پای ته رسیدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیستی و د پام وړ وزن ترلاسه کړی و. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیستی و. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه و اضافه کړی. حتی هغوی بریالي کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډیر خواړه مصرف کړي پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډیره شي. بله ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمیدو لامل ګرځي د ورځې روښنایي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډیرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د 24 ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. دې وروستۍ څېړنې ښودلې چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي د ورځې په اوږدو کې خپل خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کولی شو نتیجه تا ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کول سره د خپل بدن آمادگی او فټنس چې موخه مو دی ورسیږو، بلکې نسبت هغه ته چې نه وخت د خوب ویخیږي ډیره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونې وړ ده چې خالی میده ورزش کول کې د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماخامي د خوړلو وروسته تر هغه وخت چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوی رسیدلی کولای شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش وړاندې د حداقل یو کوچنی کیله نوش جان کړئ، جانبي کشوونکي حرکتونه تر سره کړئ، په خې لوري وغځیږئ او په خې او بالاتنمو اوګده او صافه وغځوي، خې لاس مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کېږدئ، کیڼه پښه مو د زنګون سره قات او شاته یوسئ او سرین ته یې نږدې کړئ. پام مو وي چې زنګنونه مو باید اصلا له یو بل څخه لریوالی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغو شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول د حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا هم دې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چه تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
پکې وبراتا